ویډیو د ماخمنې خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې که طالبان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو دا نړیوال تنظیم به د افغانستان نه ووځي. د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو تازه خبرې به هم واوري. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیولی شوی چینایي وګړی پر ځان باندې لګول شوي الزامونه ردوي. هغه وایي هیڅ داسې څه یې نه دي ویلي چې د مسلمانانو مذهبي احساسات دې ژوبل شي. د دې چینایي وګړي قضیه حکومت ته څومره غټ چلنج جوړېدلی شي. د اوکراین د جګړې حالات د روس او اوکراین ولسمشران جدا جدا هر یو د خپلو عسکرو د لیدو دپاره د جګړې محاذونو ته سفر کړی دی. خرسون ته د پوتین د سفر نه پس زیلنسکی هم د جنگ لومړۍ کرښې ته تللی او د حالاتو جاج یې اخیستی دی. او په سوډان کې د خونړۍ خانه جنګي صورت حال ملګري ملتونه وایي عسکرو د دوی ځینې دفترونه هم قبضه کړي او کارکوونکي ځورول کېږي. بل اړخ ته ویل کېږي چې د سوډان په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر د 250 نه هم اوښتی دی. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشې په خیر راغلی. دا ویډیو ده او دا د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی د واشنگټن ډی سي نه تاسو ته وړاندې کوم. وخت شوی دی په پیښور کې د ماخوستن لس، په کابل کې د ماخوستن 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې واکمن طالبان د ملګری ملتونو په دفتر کې خودو ته د کار کولو اجازه ورنکړي نو دا نړیوال تنظیم مجبور کیږي چې زړه ماتونکي پریکړه وکړي او په میاشت کې له افغانستان څخه ووځي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د خبرداري ته څه جواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د اختر په اړه خپل جاري شوی بیان کې ویلي دي چې د جنکو د تعلیم په اړه پلانونه باندې کار روان دی. نوشیروان قلندر د نور تفصیل سره.
متحده اقوامو ویلي دي دا وخت د طالبانو د تګلارې لوجې افغانستان کې اقتصادي ستونزې پر زیاتې دودي چې لوجې غریبي یو په دوه زیاته شوې ده او ټول هیواد کې تر سرلور 1.5 میلیون خلک د غربت د ستونزې سره مخ دي. د پرمختیا نړیواله اداره UNDPY په خزو د کار د بندیزونو سره بشري بحران زیات شوی خو وايي چې به هم په بنیادی اصول او بشري حقوقو جوړجاړي و نه کړی.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی چې د ښځو او نجونو پر حقونو باندې بندیزونه به د دغه هیواد اقتصادي ستونزې نورې زیاتې کړي او غوښتنه کوي چې له دغو کارونو دې پر شا شي.
د متحده قومونو د پرمختیا ادارې خپل رپورت کې ویلي د طالبانو د بندیزونو په ویا بهرنی امداد کم شوی او راتلونکي کال به د یو تن د پیسو ګټه د 512 ډالرونه $300 ہوتا د کال په حساب سره راټیټ شي.
Not at the moment. The engagement continues.
پر لپسی ور سره پرابطو کیو هر ورځ ور سره خبرې کوو هغه ټول شمیرې ور سره شریکو کوم چې لمر سره دی دا ورته وړاندې کوو چې د عامه ژوند او تعلیم ترڅنګ شدي له کارونو به برخې ساتل او بندیزونه د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې څومره د ځان وړ ګرځیدای شي خو موږ ته د دې هیڅ مثبت جواب نه ویل کیږي.
په افغان طالبانو د بشري حقوقو فیصلو ته د بیا کتنې غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې متحده قومونو ویلي د مې په اولنې نیټه دوها کې د نړۍ د هیوادونو د افغانستان د استازو یو غونډه رابللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د ټوئیټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي افغان طالبانو په دوها کې شوی معاهده باندې عمل نه دی کړی. هغه ویلي باید د افغانستان د خصوصي استازو نړیوال کانفرنس کې د خزو د کار په مسله طالبانو ته یو شریک پیغام ورکړل شي. د صحت نړیوالې ادارې مشر هم پروند یو خبري کانفرنس په وخت په طالبانو غږ کړي خپل فیصلو ته بیا کتنه وکړي ځکه چې د دوی د پورته کړو شو ګامونو له وجې په لوی کچه د صحت خدمات او لوی شمیره افغانان ځپل کیږي.
ان افغانستان I'm extremely disappointed that the Taliban has banned
زه افغانستان کې دی خبرې ډیر مایوس کړی يم چې طالبانو په خزو د متحده قانونو سره په کار کولو بندیز پر ځای کړی دی. د متحده قانونو عمومي مشروای دا ګامونه د خزو د بنیادی حقوقو پر ضد دي. د خزو کارونه او په خاصه توګه د صحت په هغه چارو کې د دوی مرستې ډیر بنیادی رول لري چې د ضرورتمندو خلکو ژوندونه محفوظ کوي.
د افغان طالبانو لخوا د نړیوال ادارې رپورت ته سفوري خبرګون نه دی خودل شوی، خو د طالبانو مشر ملا حبت الله د اختر په پیغام کې ویلي د جنکو د تعلیم او تربیت لپاره پلانونه د کار دلاندې دي، خو دا چې د جنکو تعلیم او د ښځو کار روزګار به تر کله پورې د معمول ژوند تراشي د طالبانو مشر په دې اړه سن دی ویلي. افغانستان کې د سکولونو او پونتونونو جنګي او حقوقتون کې فعالان پر لپسې احتجاجونه کوي او د نړیوالو غوښتنې کوي چې په طالبانو د فشار راوستل شي چې د دوی بنیادی بشري حقوقونه په ځای کړي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
بل اړخته د نړۍ د اوو سترو اقتصادي طاقتونو یا د جی 7 ډلې د بهرنو چارو وزیرانو د افغانستان او منځنی آسیا د عنوان لاندې یو غونډه جوړه کړې او په هغې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو او په خزو او جنکو باندې د طالبانو لخوا د لګول شو بندیزونو او محدودیتونو غندنه کړې ده. بل اړخته په افغانستان باندې واکمنو طالبانو د خپلو تګلارو دفاع کړې ده. نور تفصیل عبدالرزاق قران کوي.
د نړۍ او اقتصادي طاقتور هیوادونو جی 7 د بهرنو چارو وزیرانو په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو او جنکو په بشري حقوقو د طالبانو لخوا مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو سره سخت مخالفت خوده لري. د جاپان د بهرنو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په غونډه کې د بهرنو چارو وزیر هایاشي یوشیماسا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابوالي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه سرګند کړه او د طالبانو لخوا د خزو په حقوقو لګول شوی محدودیتونه وغندل. سیلونکو وایي چې چرې طالبان په هیواد کې د میرمنو او بشري حقوقو خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي، نو دا به د طالبانو د ستونزو سیوا کېدو سبب وګرځي.
او دا نه صرف د طالبانو ودین رینکس خپل رینکس کې به تقسیم چیلنج کیږي، بلکې دا هم شک ته زمو صدا خرق سکم دی دا به هم پیواریز رپاسی او کلک شنت هم څوک رپاسی دلو، نو یقینا خبره ده نړۍ بو د اغه قوتونو مرسته کوي، ملګرتیاب کوي، ګوانډي هوادونه سکم دی، پاکستان نه علاوه ټول ګوانډي هوادونه سکم دی، ملکونه دی اغه به د مرسته کوي. دا به طالبانو لپاره یقینا سکم نه نقصان دی، بلکې افغانستان لپاره به یو بیا داسې حالاتی لکه کوم کې مونږ افغانستان کې خنه جګی وکړه.
اعلامیه تر مخه د جی 7 ډلې د بهرنو چارو وزیران ویل چې طالبانو ته باید یو واحد پیغام واستوي چې افغانستان د ترهګرو په خوندې ځاله بدل نشي. د دوی ویناوه چې طالبان باید بشر دوستانه کارکونکي بې لکم خنډ پرېږدي چې ضرورتمندو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ملګرو ملتونو په دفترونو او له هغې وړاندې په نورو کورنو او بهرنو غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې. د طالبانو د پریکړې ته په نړیواله کچه سخت غبرګون ښودل کیږي. سیلونکو وایي د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره مهم دي چې جنکې تعلیم ترلاسه کړي او میرمنې هم د سړو په سیر په اقتصاد کې ونډه ولري.
په موجوده دور کې د ترقۍ لپاره او د سستینبل ترقۍ لپاره د ټولنې هر وګړي چې د کار او اغوي جوګوي په کار دي چې د کار وکړي. پدې کې بیا خزه چې نالوستي وي ستاني مآبادي نالوسته ده، مطلب دا بیکار ده، دا مفلوجه شوله. نو هغه بیا تاسو ګورئ چې ټولنه څومره تاوان کولی شي، هغه کلتوري تاوان دی، هغه اقتصادي تاوان دی او سیاسي تاوان دی.
د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د اپریل په 12 په یو اعلامیه کې ویلي باید وایو چې اسلامي امارت نه غواړي د ملګرو ملتونو په وړاندې خندونه جوړ کړي، بلکه غواړي دا مسله روخانه کړي چې دا موضوع د افغانستان داخلي ارزښت دی، د بل هیڅ چا لپاره ستونزه نه رامنځته کوي او ټول خواوي باید ورته درناوي وکړي. طالبانو لدی مخکې د منځنۍ درجه سکولونو او د پوهنتونونو په خزینه زده کوونکو د تعلیم ترلاسه کولو بندیز هم لګولې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
کډوالی د نورو ټولو سنځو او کډاونو ترڅنګ په مهاجرینو او په خصوص په ماشومانو باندې اوګدمهاله ټولنیزي او کلتوري اغیزې شیندي. خو د نفسیاتي روغتیا ماهران وایي په نوي ماحول کې د کور او خپلولۍ احساس د ماشومانو دغه ستونزه کمولی شي. د دې ځان د مخریبي د لپاره په امریکا کې یو شمېر افغانانو د کډوالو ماشومانو په مورنیو ژبو د دینی مسلو د لپاره تعلیمي مرکزونه جوړ کړي دي. د کالیفورنیا څخه د ډیوا خبريال راشد خټک دا رپورت را لېږلې دي.
دا نفسیاتي روغتیا ماهرانو د وینا تر مخه مهاجرت او د خپل کور او ملک بي ځای کېدل د لوی په پرتله په ماشومانو اوږدمهاله ټولنیز او کلتوري اغیز لري. خو په نوي ملک او کلتور کې د خپل کور او کلی پرنګ ماحول تجربه کول د دغه ماشومانو شناخت خوندې ساتلو ترڅنګ د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راوستي شي.
د ویز اف لایف کوم شکل باندې چې دوی ژوند کوي د ته ارلی چایلډهود کنډیشننګ ان کلچرل کنډیشننګ وی هغه په دې محیط کې کامل د منځزي کچیرته د سوشلایزیشن په عادي شکل باندې د ماشومان په منځ کې شروع شي زه امید لرم چې دوی ایڈجسٹمنٹ پروسس با سموتی.
په کال 2020 کې د افغانستان سقوط کېدو وروسته د امریکای کالیفورنیا ریاست د سرکاري شمیرو تر مخه د یو لزر لپاره د افغان کډوالو لپاره نوی کور ګرځیدلې او د دغه کډوالو نږدې نیمه شمیره د ریاست په ساکرامنټو ښار کې ژوند کوي. د مذهب او کلتور سره د تړون فکر دلته د افغان ټولنې هر وګړي حسوي چې داسې گاوند کې استوګنه وکړي چې نورو افغانانو او جماعت ته نږدې وي.
په لومړي ځل چې کله زه د اختر د لمانځه لپاره ابو حنیفه مسجد ته راغلم له دې ځاینه لږ لرې اوسېدم نو ما په هغه وخت کې دا نیت وکاوه چې زه باید ابو حنیفه جومات ته څیرمه چیرته کور پیدا کړم د ماشومانو د راتلونکي لپاره.
د امام ابو حنیفه په نوم د جومات په ساکرامنټو ښار کې دا مهال د افغان ټولنې د راغونډېدو او عبادت تر ټولو لوی ځای دی. دلته د هلکانو او جنکو په شمول شاوخوا د 250 افغان ماشومان په مورنۍ ژبه دیني زده کړي د داسې استادانو د نگرانۍ لاندې ترسره کیږي چې د دین د علم سره سره د دنیوي علومو مهارت هم لري.
ز خپل سټیټ جاب لرم از انجینیر د خپل کار نورسته په فارغ وخت کې چاغه مخام دي برزو دلته خپل ماشومان ته ناظره حفظ درس او تجوید درس منګه وته ورکو پسند کړی دی چون منګه په افغانستان کې په سکولونو کې عقاید فقہ اخلاق آداب د درلودل دلته په سکولونو کې نشته نو دا سبجیکټ هم منګه ورته د مسامین منګه په نظر کې وته نیولی.
د جماعت مشر امام فدا محمد طاهری د وینا تر مخه د دوی هدف ماشومان ته د دینی علم ورکول تر څنګه هغه د دې هواد د تعلیمي نظام څخه د استفادې کولو لپاره حسول هم دي.
دائم زموږ شاګردان ته همدا وی ستاسو کوشش وکي توجه خپل تعلیم ته وکي درس ته وکي دغه موقت ده او دلته کولای سي سي هغه بهترین کالج ته انتخاب سي خو په لیاقت باندې.
شپارس کلن انعام الله د سحر نه تر ماسپخینه سکول ته ځي او د مازیګری جمعات کې دینی تعلیم تر لاسه کوي.
خپل تقسیم اوقات خپل یو پلان ځان ته لرو. مکتب ته ځم، مکتب نه بعد دلته مدرسې ته راځم. نو مکتب هم مهم دی، هلته په ژوند به ځان ته جوړه دنیا کې او مسجد کې چې دی دا آخرت ځان ته جوړول دي موږ په دې یقین لرو.
په شمالي کالیفورنیا کې د افغان کډوالو د راتګ وروسته د خیر خیګړې بنسټونو هم په جماعتونو کې د ماشومان دینی تعلیم ته خپل پام ګرځولې چې مسلمانان ماشومان د نوي کلتور د اثر لاندې خپل پیژنګلو د لاس ور نه کړی.
په هر مسجد کې د سکرمنټو په سطح کې مدرسو کې تریسی کې فریمان کې دلته استادان یعنی قاری صاحبان موږ هایر کړی چې هغوی ته میاشتنی موږ تنخواه ورکړو چې تر څو دغه ماشومانو ته دغه افغانانو ته د اسلامي زده کړه ورکړي.
په امریکا کې د مذهبي او کلتوري ازادۍ ضمانت د ملک آئین ورکوي. مولانا طاهری وایي چې دلته د ټولنې هر وګړي کولی شي چې د خپل شناخت او کلتور ژوندۍ ساتلو تر څنګ ځان ته یو ځانګړی ځای جوړ کړي، خو شرط یې قابلیت او اهلیت دی. راشد خټک، وی او ای ډیوا، ساکرامنټو.
دیو سره اوسئ.
بیا هم په خیر راغلی دا د ویډیو د روانو چارو پروګرام دی. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور انیول شوي د چین وګړي په ځان باندې لګیدلي تورونه سراسر دروغ بللی دي. ټاکل شوی چې دغه نیول شوی چینایي وګړی سبا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ عدالت ته وړاندې کړی شي. په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان د لوی خیبر پښتونخوا په پروګرام کې پوره جزئیات وړاندې کړي دي چې یو ځل بیا تاسو په مرته راګرځو.
نصر الله سے بالکل دغه پلټنې د کوم د ګډو پلټنو ټیم دی یا چې وته جی آی ټی ویل کیږي د دې لپاره دا جوړ کړی شوی او دا پلټنې روانې دي او د پلټنو په محل باندې د چینایي وګړي چیان ویلي دي چې د باندې کوم تورونه پر ځای کړی شوی دی. دا دروغ ګرځولي دي او ویلي دي چې دا سه هیڅ قسمه وینا نه ده کړې، سرګندونې نه دي کړې چې دغه وینا سره د مسلمانانو یا د کوستان اوسیدونکو جذبات یا احساسات ته زیان رسولی وي. د ویل چې دغه مقدمه په د باندې د دروغو یا دغه د مذهب د سپکاوي کنټرول لګول دي، د دې څخه انکار کړی دی او ویلي دي چې دا سیسه قسمه وینا د نه ده کړې.
صحیح احسان خان صاحب، یو طرف ته د چین وګړي دی، د چین شهري دی، په پاکستان کې دی، دوه هیوادونه پکې انوالف کیږي، یا د پاکستان حکومت ریاست په دې اړه باندې سویلې دي او د چین حکومت یا داغي چې کوم د وزارت خارجه داغي په دې اړه باندې بیان ورکړی دی.
دا سیدا د دې پېښې دوه ورځې وشوې، دوه ورځې وړاندې کوستان د سوکي او دغه چینایي وګړي باندې د مذهب یا د پیغمبر د سپکاوي تورونه لګیدلې وې، احتجاج شوی او دغه احتجاج وروسته چینایي وګړي بیا په سوکي لیکفر کې ابتوار تر اوتل شوی وو. خو د چین لخوا په دغه دوه ورځو کې نه ویل شوی، البته نن ورځ بیا د چین د خارجه چارو ویان مطبوعاتو ته په دې اکل باندې وینا کړه او ویلي دي چې د چین کوم وګړي د هیواد نه بهر په نورو هیوادونو کې مشتوي، هغوی ته دا تلقین همیشه کړی دی چې د کوربا هیواد قانون د هغې رسمونه رواجونه هغې ته درناوی ورکړي. خو دغه ویان بیا دا هم زیاته کړې ده چې د چینایي وګړي د دغه تورونو صورتحال په اړه باندې دی پخلی کوي او د دې سره سره هم زیاته کړی دا ک چرې د دغه چینایي وګړي یاد کړی دی په دغه تورونو کې ککړ وی، نو د اسلام آباد کې د چین سفارت خپل د زموارو په چوکاټ کې د نن د تبه کومک ورکوي، مرسته به کوي.
صحیح جی.
البته دا پاکستان حکومت لخوا په دې اکل باندې تر دې وخت پورې په غټه کچه باندې چا هم سن دی ویلی.
صحیح، یو طرف ته په پاکستان کې د سریلانکا وګړې وج لکېږي د مذهب د سپکاوي په تور باندې، بلخوا د چین د وګړي سردا وشول، د دې اغیز بسوي په هانڅوي
سریلانکاران وای د دې وړاندې هم څنګه تاسو یاد کړ تیر کال هم د سریلانکا د وګړي پریانکا په شمول باندې درې تنان وجل شوی وو. وخت په وخت باندې د پیخي کیږي د تورونو کې ککړ تنان دی، بیا لکه دغه د تیر کال چې ما یاد کړ دا د ځای خلکو کوم بلوا شوی خلک چې وو دا د هغې لخوا د عدالت پرته دا وجل شوی وو. خو بیا دا په لومړي ځل دا چې چینایي وګړي چینایان ځکه چې په پاکستان کې ډیر زیات دي، په مختلفو پروژو کې کار کوي، ځای په ځای باندې دي موجود دي، سړنکاران وایي چې دا په لومړي ځل دا چې یو چینایي وګړي په داسې حساس تورونو ځکه چې د مذهب سپکاوي دغه معاملې په پاکستان کې ډیر حساسیت لري، سړنکاران وایي چې دا به ډیر اغیزې ولري او د چین لخوا سړنکاران وایي چې هر سوچ دغه په سرګند باندې ډیر نرم وینا ده خو دغه اندېښنې را پیدا کوي یا هغه فکر ته چې د دې وړاندې د چین له خوا غ سرګند کړی شوی هم د پاکستان ته په دې اکل باندې ویل شوی هم دي ځکه چې وخت په وخت باندې په چینایي وګړو باندې بریدونه هم شوی دي. دا به زه هم یاد کم چې په هم پاکستان د سو کې هم دغه د برېښنا پروژه کې نه چینایي وګړي تیر کال هغې باندې برید شوی او پکې وجل شوی و. داس په نورو ځایونو کې هم څېړنکاران وایي دا یو داسې معامله راوچته شوی چې د خپل په ځای باندې نور هم زیات حساسیت لري او د چین فکر زیاتوي. په عالمي کچ باندې نور هیوادونو وګړي هم په پاکستان کې میشته دي او دا یو داسې فکر راپیدا کوي. یو خوا چې پاکستان حکومت وایي دوی غواړي چې سیلګري زیات کړي په هیواد کې دننه، د دې لپاره حفاظتي ګامونه هم اخلي او دا باور ورکوي چې پاکستان کې انتحاګري یا دا قسمه سوچ نشته. خو بیا بل خوا دغه پیښې هم دغه فکر راپیدا کوي. البته بیا پاکستان په دې اکل باندې دننه چې کوم قانون موجود دی که دې ته وکتل شي د عدالتونو له خوا په داسې قسمه مقدمو کې که چاته سزاګانې د مرګ ورکړل شوي هم دي، خو بیا هغه تر ننه پورې یو تن ته هم عملي شوې دغه سزا نه ده. البته د عدالت نه بهر دا قسمه بلوه شوي خلکو لخوا بیا کوم ګامونه اخیستل کېږي هغه بیا د اندېښنې وړ ګرځول کېږي.
ډېر زیاته مننه کوو احسان محمد خان صاحب د وخت راکولو، معلومات شریکولو. یو جهان مننه.
ستاسو هم مننه.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، دا زموږ د اختر په مناسبت ځانګړی د موسیقي پروګرام دی چې هیله ده د اختر په ورځو یې د وی ای د پلاتفورمونو او ټی وی نه هیر نه کړی. او سم راګرځو د دې ساعت رپورټونو ته. په تور خم کې د راخویدلي غره د کانو او خاورو لاندې نه درې مړي راوستل شوې دي. د افغانستان او پاکستان سرحدي لار سره نږدې په تورخم کې یو ورځ وړاندې غر ونړي چې د غنپاس نن په دویم ورځ هم امدادي کارونه حل تروان وو او د منبی د لاندې نه د دریو کسانو مړی رایسل شوې دي. فرید چینواری نور حال وړاندې کوي.
په تورخم کې د اپریل په 13مه د غر راخوېدو نه پس د ملبی لاندې پرتو کسانو او گاډو د رويستلو عملیات په دویم ورځ هم دوام لري. خود گاډو مالکانو او ځای خلکو په روان ژغورنی عملیاتو نیوکی کړي او ویلی دي د جديدي ماشينري د نشټوالي لقبله خلک او گاډي اته دي ساده پاسوم د ملبی لاندې پراته دي.
ما یو ویو کې یو مورارو کې یو مخپلوانو یو مګوانډي او سلور کسان بده ده کې اختایو به دغه تیګي ترشتي او دومره څوک نشته چې موږ پښتنه وشي. بار بار په دې خبره کې موږ حکومت ته دا درخواست ته چې مهرباني وکړه موږ مړي خراب نشي. بس مړي دي چې دومره خراب ایز دا کې غرواري خو شنور ستاسو د بیغوري خراب نشي او سفر له لټن روانه نه کړه مطلبي کار.
د خیبر انتظامیه چارواکی وایي په دغه پیښه کې دریو کسانو مړی د ملبینه رئیسل شوی، څلور نور ژوبل شوی او څو شلونه زیات گاډي د ملبی لاندې پراته دي. ځای خلک تور لګوي. دغه پیښه د پوز د انتظام لاندې ادارې ان ال سی لخوا په تورخم کې د بارودو ډزولو لقبله مخې ته راغلې ده. د یاد ادارې بیان او اعلی چارواکي کرنل ستار سره مو د خبرو کولو هڅې وکړې خو دغو تورونو ته ځواب ونه ویلو.
ان ال سی په کې هیڅ وغه نشته، صرف راشي تصویرونه وباسي او بیرته لاړ شي. دا وګوره دا ان ال سی دا جاکټونه ما کټونه چولي خو کار نه دی، صرف هند حکومت غیر وړه دغه معنی وي وتیګه خې خو کار نه کوي، بالکل ناکام ده. ټول ناکامي عوام په خپل کار کې دا وګور 50 ټن کرینونه 50 ټن دوه کرینونه هغه لاغه نه راغله رینګ روند را وسته ریجنټان خپل ترمانه را وسته په شپېته زر روپې دی اړه باندې را وسته
د ژغورنی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو ویلي د ژغورنی عملیات لا هم روان دي خو نشي ویلي چې دا به په سوره دوکي سرته ورسي
خجه مونږ پوره کوشش چې سانه زرو شي څنګه روزم دا ګرمیم دا خلک هم په پریشانه کې دي غیر رشتہ داران دا غیر دي د افغانستان ډرایوران هم دلته ټریپ شي وي دي هغه دي کنه چې نو پوره کوشش دي چې سانه زرو وایند اپ شي خو د دې ټیم مو تاسو ځکه نشي درکول شي دي ډی برستا سو حالاتو کته چې دال لري کولو بیا د یو سایت تل لري کولو بیا کرین باندې دا ماشين لوچا تول بیا غینا باډي زرو خو باډي د پاره ګاډي کټ کول نو دا به ټایم علي هم پوره کوشش دي ان شاء الله چې اخر ویکټم چې اخر ډډ باډي پرې ودا زم ټیم دلته وي
د ملبی لاندې پرتو کسانو د کورنۍ وغړو او ترانسپورټرانو غوښتنه کړې چې د دغه پیښې مخې ته راتلو دي پلټنې وشي او ککړ تنانو په ضد دي سخت ګامونه اوچت کړای شي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا صوبې د سوات په بحرین بازار کې بیګاش په سیلاب راغلی او د دراړ خوړ پنوم د سیند اوبه دومره پورته شوی چې په غذای کې موجود پل د اوبو لاندې شوی دی. دا چې د سیلاب تر اوسه څه نقصانونه رسولي او حالات اوس په غذای کې څنګه دي زموږ خبریال فیاض ظفر یې راته وس وایي چې د سکایپ د طریقه زموږ په پروګرام کې دی. فیاض ظفر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. د دغه پیښې په اړه چې هلته سیلاب راغلی دی څه تفصیل تاسو سره شته؟
فوج صاحب بیگنا بلش په چې کوم بارونه شروع شو دغه سره درار خوړل چې دا یو ډېر غټ خوړل دی چې په دې کې د مختلف غرونو کې چې کوم واور ویل کېږي دا غو په دې خوړل کې راځي او دا بیا د بحرین بازار په منځ کې دا سواد سین سره ملاویږي. نو دا خوړل چې بلش پر راغلی دی نو هغه لوزیان کړ دی او خاص کر د بحرین او کلام چې کم کټ سړک دی او بحرین بازار مینسی پیغام یو پولو چې هغه ډېر چوت جوړ شو هغه پولې د اوبو لاندې کړی دی چې لګولې بحرین او د کلام د ټولو سیمو د ځمکې لار د یو بل سره رابطه ختمه شوې ده. دی وخت کې پوزیشن دا دی چې بحرین بازار کې چې کم د دې پل نه اخوا دوکانونه هوټل دي هغه ته هم اوبه تللي دي هغه د اوبو نه ډکې شوي دي او ورسره دغه سړک چې دی هم د تګ راتګ دپاره بنډه شوی دی. دی وخت کې غټ مسله دا ده چې یو د کلام یا چې خوشه سیمې دي هلته ډاکټر محمد شاه خان سره نن زموږ خبرې شوې نن د وایس آف امریکا ډیو ټیم بحرین ته تللی وو نو هغه وویل چې په دغې بحرین د پل نه اخوا څه له پاسه 200,000 آبادي ده نو هغه کډاب شوې ده او خاص کر هلته چې کوم مریضان دي کوم چې د سواد سره خارسه شوې پر روغتون ته راوستل کېږي نو هغه هم نشي راوستلی. دویم وړ خبره دا ده چې هلته فصل د ټایم کې مټر آلو او نور سبزیانو فصل تیار دی نو که دا فصل په وخت باندې را ورنه رسېدو نو ورسره به دغه سبزیانې هم خراب شي. تر دې وخت کې چې کوم سیلاب په کال 2022 کې راغلی په هغې کې هم کلام اترول مډلتان دي علاقو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی او غټ زیانونه د سبزیانو امت کې رسېدلی وو چې د هغو د اربا ورغو سبزیانې خرابې شوبې. اوس په دې وخت کې دا حل دی چې د یخنۍ موسم کې د کلام چې کوم د وارویز سیمې دي د هغې نه خلک کړي وو کې سامان ټرکونه واشي او هغو ګرمو علاقو ته بلابل علاقو ته پنجاب سیند ته لاړ شي او بیا د اختر نه مخکې دا خلک واپس خپل ګورون ته راځي. نن مو وکتل چې په درزنو ټرکونه ولاړو چې بایي کې د خلکو سامان او ځانه ماشومان سړي وو او په دې باران کې هغو په ټرکونو کې ناست وو نو د ټرکونو کرایم دومره زیاته برداشت کولی نه شي او دا خلک هم ډېر پریشانه دی. بیا هلته مونږ خلکو سره خبره وکړه چې دا وجه سوانه هغه چې دا کم ان ایچ ایچ نیشنل های وی 30 هغه د کرچه پل په دې سره کې چې کوم تباشه وو هغه دوه ډیر لاندې چې جوړ کړو او دوی چې مور ته هغه وخت کې موږ د پل دن جوړ کې کند درر خول دا و به وي په هغه چې هغه هم اس خبره مو نه منله. بل دا چې اوس په دغه ټیم کې دغه ته حکومتي اسو مونږ ته نظر را نلو نه ان ایچ ای والا نه زلین تنظیمي والا نو عام خلک ولاړو او ډېر زیات پریشان جی.
ډیر زیات مننه فیاض ظفر صاحب، پوره تفصیل مو وړاندې کړ.
ډیر مننه.
یا هم بخیر علی. اوس هم د پاکستان سیاسي حالات. د پاکستان سپریم کورټ په ټول ملک کې په یو ورځ د انتخاباتو د پاره د دفاع وزارت خواست رد کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه ډلې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت دا خواست رد کړ چې په ټول پاکستان کې د په یو ورځ انتخابات وشي. عدالت په دې لړ کې د سیاسي ګوندونو استازي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وربللې دي. نور حال الیاس خان وړاندې کوي.
په هیواد کې په یو ورځ انتخاباتو کولو خواستونه د اورونې په وخت مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپل ریمارکس کې وویل چې انتخاباتو په حق له عدالت فیصله کړې ده او د خپلې پریکړې په شا کې دی نشي. د چیف جسټس ویناوا آیا د دفاع وزارت دغه شان خواست عدالت ته کولی شي او دا خواست د اورېدو قابل نه دی. په دې اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې هڅه مو دا چې سیاسي خبرې ترې پیل کړو او حکومت کې شامل اکثر له ګوندونه پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات لپاره سلا دي. دې ته په جواب کې د مشر قاضي ویناوا چې حکومت په ډومبي ځل سره مثبت خبره کړې ده او کچر سیاسي ګوندونه په یو دریس اتفاق ولري نو عدالت هم څه گنجائش راوستي شي.
یو زما خپل وځ دا خیال چې سپریم کورټ یو نوې پیټیشن انټرټین کی پاغه نوې پیټیشن کې ټول پولیټیکل پارټو ته کینی بیا خدا سے معلومی کی لکه چې الیکشن 14 تاریخ باندې کی ادروایز کې 14 تاریخ الیکشن کې دې شو نو ځکه نن داغه سبا تاریخ ته هغه کې پولیټیکل پارټو ته اسمبلی الاٹ کیږي او 14 تاریخ بیا دور ورځې نه دي داغه پرنټینګ ودی چې دا وسه پوری سپریم کورټ امپلیمنٹیشن بین جوړ نو کو دا ډایریکشن ورنه کو چې پیسې ورک او داغه کې مډرونه شو داغه کم قانونونه پاس شوی دی په کم وجوهات باندې اغیا پیسې منکړې دي اغه سټ سایډ نکړنو بظاهر خو بیا دا سفکاری لکه چې الیکشن په سپریم کورټ پرولان کوي 14 تاریخ ممکن بیا نه خارج دا وشي.
د چیف جسټس ویناوا چې نوې ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو وخت یا موده په 14 اپریل پوره شوه دا او دستور تر مخه په دې موده کې انتخابات ضروري وو. دوی اټارنی جنرل ته وویل چې دا د سیاسي انصاف معاملې ده په کوم کې چې فیصله به اولس کوي او دین اپس چیف جسټس په یو ورځ انتخاباتو کولو په اکلا سیاسي ګوندونو ته نوټس جاری کړی دی.
کوم چې دا وپاخن حکومت سوکړل او روان دي کیږي دا خو کلیئر کټ د کنټمټ اف کورٹ پروسیډنګ په خلاف کې دی شي دا غینا حکومت ته سپیدا نشتا سٹیټ ته سپیدا نشتا عوامو ته سپیدا نشتا نقصان دی خاص کر عوامو ته نقصان دی. د دې وجې نه سپریم کورٹ زما خیال دا چې دا روان دی چې کنسنسس ډیولپ کړي او ان شاء الله چې په دې باندې زمونږ چې کوم پی ڈی ایم دی او پی ٹی آئی دی یو با سب دې یو تھرڈ یا سیکنڈ آپشن رہو بسی.
پنننۍ اورونه کې د مشر قاضي ویناوا چې کال 2008 او 2013 کې هم امنیتي حالات ډېر خراب وو اوس په داسې ضمانت وی چې په 8 اکتوبر به حالات ټیک شي. دې ته جواب کې د اټارنی جنرل ویناوا چې په یو ورځ انتخاباتو کې ټول امنیتي ځواکونه دندا په اسانه سره ترسره کولی شي او په دوو صوبو کې به داسې ممکن نه وي. د اپریل په 14 نیټه د سترې محکمې هم دې درې کسیزه بینچ په پنجاب کې د مئی په 14 د انتخاباتو امر کړی و. یاد دی وی چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې خپل حکومتونه پاکستان تحریک انصاف په خپله ختم کړی وو خو اوس دغه ګوند په دې صوبو کې د زر انتخاباتو غوښتنه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
اوس د پاکستان نه بهر د سودان حالات ستزو. په سودان کې د پوز او د نیمه پوزي ځواکونو ترمنځ چې د نړیوالو په وساتات کومه ډزبندي پر ځای شوې وه هغه ناکامه شوه او په سرخار خرطوم کې یو ځل بیا د ډزو غږونه اوریدل شوې دي. نن د جګړې په 15 ورځ د خرطوم ښار یریدلي خلک د جګړې له ډاره د خپلو کورونو څخه د تېښتې په حال کې وو. ویل کی چې د جګړې د پیل کېدو راهیسې د وژل شوو کسانو شمیر له 2500 تنو نه هم اوښتی دی. د سودان په اړه تفصیل د ډیوه د همکار ارباب محمود علي په رپورټ کې واوري.
د سلیشتو ساتو د اوربند د اعلان باوجود د سودان د سرخار په لارو کوڅو کې د فریقینو ترمنځ جګړه دوام لري.
We have not had any confirmation indication that this is
موږ له خپل ځای همکارانو سره په ټلیفون د اوربند معلومات کړی دي پر دې د عمل کولو تر اوسه هیڅ پخلی نه دی کړی او نه څه نقش نشانه ښکاری
شورک زیاته کړه چې دوی سره داسې معلومات ترلاسه شوی دي چې امنیتي غړو د بشري مرستو د ادارو دفترونه او کورونه هم نیولې دي او کارکونکو د زور زیاتې سره مخ شوی دي
There are disturbing reports of some health facilities being looted.
د صحت د جنو ودانیو د لوټلو او د نورو د پوجي مقصدونو لپاره د کارولو بد خبرونه ترلاسه شوی دي داس خبرونه هم دي چې د بریدونو لویاري او د دوايانو او ډاکټرانو د کمیو په وجا ځینې هسپتالونه بند شوی دي او ځینې بندیدو ته نږدې دي
د سرخار زیاتره لارې کوسي خو د خلکو خالی ښکاری خو په مرکزی خرطوم کې د دفاع د وزارت ګیر چاپیرا او د خار د نړیوال ایرپورټ خوشا کې پوزیان په لوی شمیره کې لیدل کیږي د خار په بیلابیلو برخو کې د ډزو او چودنو اوازونه هم اوریدل شي د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ریپټ سپورت فورس یا د آر ایس ایف د نیم پوزي دستو د مشر جنرال محمد همدان دګالو ترمنځ د میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي وروسته د تیر خالي په ورځ د آر ایس ایف په پوست کې د زم کولو په سر د دوی ترمنځ جګړه شروع شوې ده دا دواړه جرنیلان په یو وخت کې ملګري هم وو او په کال 2021 کې دواړو په سلا د پوزي کودتا د لارې د سیاسي انتقال عمل ځنډولی وو تیر ورځ د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې د دواړو جنرالانو سره یې په ټلیفون خبرې شوې دي او د دوی نه یې د اوربن غوښتنه کړې وه چې بیا وروسته دواړو جنرالانو د دې پخلی کړې یورپي اتحاد ویلی دی چې د دوی په استازي د پیر پورس حمله شوې او داسې رپورټونه هم را مخته شوې وو چې د امریکا په یو کانوای ډزې شوې دي I made very clear
ما دواړو جرنیلانو ته ډیر ښکارا وویل چې زموږ سفارتکارانو ته غواښونه خطرې یا بریدونه بیخي د قبلونې وړ نه دي
د امریکای سفارت په سودان کې خپل وګړو ته مشوره ورکړې ده چې د ایرپورټ د تړلو او د امنیت د خرابې وسې لقبله په محفوظ ځایونو کې دی پناه واخلي امریکای ویلي دی چې په دې وخت کې د خپل وګړو د سودان نه د راوستلو هیڅ پلان نشته خو جاپان ویلي دی چې دوی د سودان نه د خپل شپېتو وګړو د وستلو عمل پیل کړی دی په سودان کې په جنگ کې خکل دواړه افریقین په یو بل د ډزبندې د سرخړونې تورونه لګوي د کینیا جنوبی سودان او د جبوتی صدران به په سودان کې د کلارې لپاره ډیر سر خرطوم ته سفر کوي خو د سودان دواړو جرنیلانو تر دې دمه مذاکراتو ته غاړه نه ده کې خودلې او دواړه د یو بل نه د تسلیمېدلو غوښتنه کوي ارباب محمود علی وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
په ترکیه کې د می په میاشت کې انتخابات کیدونکي دي خو څېړونکو ګومان کوي چې کچیرته د رجب طیب اردوان مخالفه کاندید ټاکنو کې کامیاب شي نو دا به د مسکو د پاره د اندېښنې وړ خبره وي د نظر پښتنو تر مخه صدر اردوان د خپل مخالف کاندید کمال قلیچدار اوغلو په مقابل کې ډېر وروسته پاته ښکاری کمال قلیچدار اوغلو د خپل غربي اتحادانو سره د ترکیه د اړیکو سمولو ژمنې کوي کوم چې د روس لپاره هم د فکر وړ خبره ده نور تفصيل د وی وی ډورین جونز پر ریپورت کې کلیم افضل تاسو ته وړاندې کوي
بیز بتون ترکیه
د ترکی کمزوري اقتصاد ترڅنګ کمال کلیچ کرولو دا وخت صدر طیب اردوان په مقابل کې لا زیات مقبول صدارتي کاندید په هیڅ را مخته شوی سوکچ اقتصادي اصلاحاتو او غربي اتحادیانو سره ډیپلوماټي اړیکی د بیا رغولو وادي هم کوي
په دې کې هیڅ شک نشته چې نوې حکومت لپاره به غربي هوادونو سره تعلقات سمول په اولنی ترجیحاتو کې شامل وي د سربا امریکای ناتو او روپی هوادونو سره تعلقات بیا د سره شي
د صدر اردوان خپل روسی سیال صدر پوتین سره د اړیکو جوړول د توانای لوزنامه او روسی وسله غستل د غربي هوادونو سره تعلقات به خوند کړي د نیټو غړی ترکیه د سویډن په نیټو کې د شمولیت مخنی ولغواړي او ځنې په هان فکر لري چې ماسکو د اردوان خارجه پالیسي ته د اساسي په نظر ګوري
ماسکو اردوان روس پلوه نه غنی هغه ورته ترکی پلوه او سخت ترکی پلوه په نظر ګوري خو هغه اردوان ته د غرب پلوه په نظر هم نه ګوري او زما په خیال دا هغه ارس دی چې د ماسکو له تګلارې سره سمون خوري
ترکیه د روس توانایي سیلګری او په شام کې د مرستو په همکارۍ زیاته تکیه لري سیډونکو وای روس سره اړیکې شلول به ډیره ګرانوي
It would be tough
to balance
دوړو هوادنو ترمنځ د هر ډول اقتصادي انحصار وی دروست سره اړیکې په توازن کې ساتل به ګران کار وی نو بس دا یو تمه کې دي شي چې د واک بدلون سره به د ترکیې اروپا سره تعلقات بیا نوي شي او خوارو سره به هم پاړي کو کې توازن راشي
as well for example so that the Russia relations can also be rebalanced again
د ترکیه د بشري حقوقو خراب وځي هغه د اروپאי اتحاد برخه جوړیدو نه منې کړي نو اوس نظر ساتونکو کی پښتنه لري چې آیا غربي اتحادیان ترکی سره سفارتي اړیکو کې بدلون ته تیار دي
نیدر واشنگتن نور یورپ
نه خو واشنگتن او نه یورپ د اردوان نروستو حالاتو ته تیار دي خو پای کې څه خور کول ته تیاری کی که هغه ستراتیژیک تعاون وي او یا د اروپאי ټولنې غړیتو او یا د ترکی سره سیمایي همکاري برخوي
د سیډونکو ترمخه په کال 2002 کې د اردوان اي کي پي ګوند واک تر لاسه کولو غربي اتحادیان حیران کړي وو خو د کلیچ کرولو بریا سره امکان دی چې اړیکو طبيعه کتنه وشي کلیم افضل وی او اي واشنگتن
او سم د اوکرين حالات د تیرو څو هفتو راځي چې د روس په وړاندې د جوابي حملو د پاره د اوکرين په پوځي آمادګۍ باندې خبرې کیږي اوکرين کوخه کوي چې خپلې مقبوضه سیمه د روسي ځواکونو د لاسه بیرته آزاد کړي په همدې حال کې د روس صدر ولادیمیر پوتین او بیا وروسته د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي جدا جدا هر یو د خپل عسکرو د لیدو د پاره د جنگ محاذونو ته ولاړل تفصيلي منځه شي تاسو په دې ریپورت کې وړاندې کړی البته دا ریپورت به په یو څو شیبو کې تاسو ته وړاندې شي او دا غنو وروسته به بیا هم ځینې نور ریپورتونه به ولرو د نیویارک نه خو اوس پام وکړئ د اوکرين په اړه دی ریپورت
د اوکرين او روسیې مشرانو د سه‌شنبه په ورځ د جګړې لومړی کرخې ته سفر کړی دی په داسې حال کې چې روسی ځواکونو د اوکرين په ویجاړ شوی خار بخمود کې درنی توپخانی بمباری او هوایی بریدونه پیل کړی دي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په دونیتسکي په یو روختون کې د چپی سرتیرو لیدنه وکړه او په ختیځ خار افدیویکا کې سرتیرو ته وینا وکړه
دا زماله پارا د خوخي زايده چې تاسو سره ووبینم او تاسو کوي لاسونو سره مو لاس ورکړه او په هیګم چې تاسو د اوکرين راتلونکو په خپل کوي لاسونو کې نیولې دی
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خرسون سیمې یوې پوځي قومندانۍ په غونډه کې ګډون وکړ چې د هوایی ځواکونو د قومندانانو او نورو جګپوړو افسرانو څخه د خرسون او زاپوریژیا سیمو د وضعیت په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د غدواړه سیمې مسکو د روسیې برخه بولی پوتین د اوکرين په ختیځ لوهانسک سیمه کې د ملي ګارد له مرکزی دفتر څخه هم لیدنه وکړه
زماله لپاره دا مهمه ده چې تاسو ته وګونیسم تاسو نظرونه وورم یا د ختونه پرتل کړم زه غواړم چې تاسو د خرسان سیمې د وضعیت په اړه خپل راپور پیل کړی او بیا د ژپوري جاسمې په اړه
روسی ځواکونو په 3 نوومبر کې د سیمې له پلازمینې خرسون څخه شاتګ وکړ او د اوکرين د ځوابي بریټ په تمه یې د دنیپرو سیم په مقابل کې خپل ځایونه پیاوړي کړل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه سفر په داسې حال کې کړی دی چې د جی 7 هیوادونو غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې روسیا د نړۍ هغو سیمو ته د اوکرين د غلو صادراتو مخه نیسي چې ورته سخته اړتیا لري
Russia is again blocking Ukraine's grain from reaching the world.
Russia یو ځل بیا نړۍ ته د اوکرين غلې د رسیدو مخه نیسي. په هر ځای کې د خلکو لپاره د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. په تیرو څو ورځو کې هیڅ کښتۍ له اوکرين څخه نه ده وتلې. او په نړۍ کې له 500 څخه ډیرو هیوادونو کې د باروړلو مخه نیسي. څوک چې دغه غلې ته سخت اړتیا لري. روسیا له دوی سره خپل ژمنې ماتوي.
د توري بهيري ځینی بندرونه وروسته له هغه بند شول چې تیر کال پر اوکرين د روسیې یرغل پیل شو او اوکرين د غلو لوی مقدار بند کړ د جی 7 غونډې وزیرانو په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د روسیې په وړاندې د بندیزونو شدت ته ژمن دي تر څو دا ترلاسه کړي چې روسیا له سختو اقداماتو څخه ډډه کوي دوی روسیې ته د اټومي یا کیمیاوي وسلو د کارولو په وړاندې هم خبرداري ورکړ منزه شهید دیوا امریکا غاګ واشنگتن ڈی سی
دک خو هم مشر ده خضر طولو کشرم ده شلو که علیه ما خواه
زړه پوری د موسیقي پروګرام دی چې د اختر د لپاره متاسفه شم دوه کړی دی او هیله ده چې د اختر په ورځ وي د ویډیو په پلیټ فارمونو او ټي وي باندې ننداره هیره نه کړی. او سم راځو تفصيلي رپورټونو ته. د امریکای په نیویارک د مختلفو عقیدو د خلکو په شمول د روژه ماتي ماخامنۍ جوړه شو. په دې ماخامنۍ کې د عیسائی، سکه او يهودي مذهبونو منونکو د مسلمانانو سره په شریکه روژه ماتي وکړ. په دې دستور کې د پاکستان کونسل جنرال عائشه علی هم ګډون کړی وو. فضل الله نور حال وړاندې کوي.
په نیویارک کې د پاکستانی عیسائی ټولنې پاکستان کریسچن اسوسییشن اف یو ایس ای د سوري لاندې د روژه ماتي یو دستور شوی چې پکې د مسلمانانو پر څنګ د هندو، سکھ، عیسائی او يهودي ټولنې غړو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. د یادې ټولنې عمومي سیکرټر جیمس پرینوای د دې دستوري مقصد د ټولو مذهبونو ترمنځ هماهنګي، امن او مینه خورول دي. او دا دستور له تیرو شپږلسو کالو راسې کیږي.
موږ د مقصد انټر فیت هارمونی او پیس د لپاره موږ کار کوو لګیو. پاکستان کرسچن اسوسییشن اف یو ایس اے نه صرف د کرسچن لپاره بلکې هر قوم، مذہب، فیت داغے پر منگا جاگا انٹر فیت ہارمنی کے کار کو اور جاگے ہر سچ سر قسم مذہب چوی کے منگا کو جاگا سر.
As everyone said in their messages, it is a city that is known for its diversity.
The story Mashram El Manap in New York ki the Pakistan Consul General Aisha Ali wa the story Rusto Aisha Ali VOA diwasar pa khabar ki wel the story khula da wa chi the belabelo mazhabun ghali aw the New York charwa ki hum pa ki maujood cha chi the aman aw the mazhabun tarmanz the hamahangai pa mauzu khabari wukde.
Islam jo hai wo ek
اسلام د امن مذهب دی چې پکې انسانیت او بشري حقوقو ته راهلوي ارزښت تر لاسه دي. ځکه زوایم چې دا یو خوري دستور وا او زد جیم سپرین او ویلیام شهزاد مننه کوم چې دا سي دستور یې را جوړ کړ. دلته زموږ د ټولنې یو لوی برخه ژوند کوي. دوی د روجي په میاش کې په بیلابیلو ځایونو کې د رو جماعتي تابعیا کړی چې پکې د مسلمانانو تر څنګ نورو ټولنو او د عقیدی په بنیاد جوړو سازمانونو ګډون وکړو. د دې دستورو د لارې دوی د پاکستان د ګڼ اړخیز کلتور او د اسلام د اصولو پر
کې د امن نړیوال پیغام ورکړو. سانیار کې د ګلوبل پیس چین استاذ ډاکټر سیما کیریټ ناول دا رنګ دستوري د بیلابیلو ټولنو او مذهبونو ترمنځ د اتحاد او یووالي لارې لټول شي او باید د را جوړونکو ته ډاډ ورکړل شي.
For me, the particularly Pakistani community occupies a special place in my heart as this was one of the first
the Pakistani tulane jama pasraki yo zangade zaide zaka jama kala de ulasi dasturo de ma ladai pel kala no hum da tulana wa jama lai lasra pro da de mazavi hum ahangai dasturi yadgari pandavari o zangadi de zaka jidati aiz da har tan pajwandi hum da de insaniyat barkha da
de dasturi de rajulon ku pa نا د کورونا وبا له عمله تیر دوه کال دا دستور نه دی شوی او دا شپاړسم کال دی چې هر کال دا دستور تابع کیږي. په دستور کې په دې خبره زور ورکړل شو چې د روزي د میاشتې وروسته هم باید دا رنګ دستوري رواني وساتل شي چې دا سید بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مینې، ورورولۍ او امن د تړون لا پیاوړ شي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
او یو بل خبر د منځنی ختیځ نه غدا چې سعودي عرب او ایران نږدې اوه کال وروسته د چین په منځګړیتوب د یو بل سره سفارتي اړیکې سمې کړې. ایران د سعودي پاچا سلمان ته د ایران د سفر بلنه هم ورکړې ده. دغه دواړو ملکونو ترمنځ ښې اړیکې به د سیمې او نړۍ لپاره څه پایلې ولري په دې اړه باندې بختور شاه تاسو ته یو چیرنیز رپورت برابر کړی چې په ګړې سره ګورو.
لاتیر وو کال راسه د یو بل سره د سفارتي اړیکو تړل ورستو یو ځل بیا سعودي عرب، ایران د چین په منځګړیتوب په لو کې سفارتي تعلقات سم کړی دي. د ایران صدر ته د سعودي د بلنې ورستو ایران هم د سعودي بادشاہ سلمان ته ایران ته د ورتلو بلنه ورکړي. د ایران خارجه وزارت ترجمان ناصر کنانی یو خبری کانفرنس ته وویل
دعوت پادشاه عربستان از جناب
د ایران صدر ابراهیم رئیسی د سعودي عرب بادشاہ شاه سلمان ته داغه د بلنې په جواب کې د ایران د سفر بلنه ورکړي ده.
نموړي زیاته کړه دواړه ملکونه به د مئی د نهمې نیټې نه خپلې سفارتخانې هم پرانیزي. څېړونکي وایي د دغه دواړه ملکونو په روغه جوړه به په سیمه کې د شیعه سنی په نوم روانې مسلکي شخړې هم تر ډېره حده راکمې شي.
پاکستان باندې به د دې اثرات داوي چې د شیعه او سنی په نوم باندې کوم نفرتونه خواره وو او عالمی قوتونو په فنډ باندې په پیسو باندې مذهبي انتها پسندی ته هوا میلاوي دا د دې دغه سلسله به کم شي. بل طرف ته به تجارتی روابط یو طرف ته افغانستان سره بل طرف ته پاکستان سره نور خو پرېدا د انډیا او بنگال حد پورې به د مثبت اثرات یقینا خوريږي.
سعودي عرب په کال 2018 کې د ایران سره هغه وخت سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې د سعودي عرب لخوا د شیعه مولا شیخ نمر النمر د پانسې په ضد په ایران کې مظاهره چانو د سعودي په کونسلګرۍ برید کړی وو. سید مصطفی خوشچشم د ایران سیاسي سیرونکي
له د دې سیمه د امریکای د وټولو وروسته ځای ملکونه په دې پوه شو چې خپل مسلې په عقلمندۍ حل کړي او اوس وخت راغلی چې د امریکای د مداخلت نه بغیر خپل دښمنۍ ختم کړي او په سیمه کې امن تلار هوار کړي.
د اپریل په شپږمه نیټه په بیجنګ کې د ایران خارجه وزیر امیر عبدالاحیان او د سعودي عرب خارجه وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سفارتي اړیکو سمولو په اړه یو غړی اعلامیه دستخط کړی و. جول روبن د امریکې د خارجه سیکرټري په خوانې مرستيال دی.
د ایران او د سعودي عرب ترمنځ تاو تریخواله کمیدل لوی خبره ده او د سرب په یمن، شام، عراق، لبنان او یوشمیر نورو سیمو کې روان تشدد کې کمی راشي چې د سیمې سره سره د ټولي نړۍ د پاره خپ پرمختګ دی.
is of benefit not just to the people in the region but also to the world.
نوولی زیاته کړه امریکا بغوري چې دا به د ایران په جوهري پروګرام ساسر غورځوي او دا چې ایران به د حزب الله ملاتړ جاری ساتي او کنه او په یمن کې به د حوثی اغیانو سره سکیږي. دا ټول داسې پښتنې دي چې په سیمه کې به د راتلونکو حالاتونه ثابتيږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم په خیر اغلی دا وی دی ودا د روان چارو خبرونه ګوري او اوري او اوس راځو بیا هم د پاکستان حالاتو ته. د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د ګمرک چارواکو یو خبری کانفرنس د خبرو په محل دا وکړي چې افغانستان ته د چینی بوري او د کیمیاوي سری د سمګلینګ یا قاچاق مخه نیولې ده. دا چې دغه مواد په افغانستان ته تلل څو وخت نیول شوې دي او نور اړوند معلومات به حفیظ شیرانی تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کړي.
مه خوردنی اشیاء خاص کر چینی
په کوټه کې خبری کانفرنس ته د بلوچستان د کسٹم کلکټر سمیع الحق وویل د قانون پلي کوونکو ادارو په مرسته د کسٹم چارواکو د خوراکي توکو د کاچاګ د مخنیوي په موخه د سوبې د تاریخ تر ټولو لوی څلور ورځنی عملیات کړي چې په کې د کرونو روپو برا او کاد یا انبار نیولې.
کسٹم نے FC ساؤتھ
د کسٹم چارواکو ایف سی او د لیویز په مرسته موصل ورزنی عملیات وکړل. کاچاګونکو د کسٹم او نورو قانون پلي کوونکو ادارو چارواکو ته هر قسم مشکلات جوړ کړل. خو بیا هم د امنیتی ادارو په مرسته مو ټول موټران له شیانو ډک ونیول او محفوظ ځای ته مو ورسول. په دې کې و ډیر زرا 200 بوري د بوري چې په 15 سلوي ټرکونو کې بارو نیول شوی د دې ټول قیمت 12 کروڑ 13 لک روپۍ جوړیږي.
کی قیمت 12 کروڑ 30 لاکھ روپے بنتی ہے.
د کسٹم چارواکي د دې عملیاتو داوا په داسې وخت کې کوي چې لتیرو څو میاسو را په هیڅ د بلوچستان د لارې او افغانستان ته پر لوی کچه د بوري د کاچا کېدو خبرونه او ځینې ویډیو وی پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوی وي او دا داوا کېدله چې له همدې وجې په بلوچستان کې د بوري په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی. د چارواکو په وینا له همدې کبل یې عملیات وکړل. په خبره یې چې شایي پر روانو څو ورځو کې به د بوري په قیمتونو کې کمای هم وسی. د کسٹم چارواکي داوا کوي چې د اوسنیو عملیاتو ترڅنګ د اپریل پر روانه میاشت کې بیلابیل عملیات کړي او د بری د کاچاکونکو پر ضد یو کم شپېته کیسونه او د انبار یا کات کاچاکونکو پر ضد درې مقدمه درج کړي دي. وای په دې عملیاتو کې هم د 1,000,000 روپو بره او د 3,000,000 روپو انبار نیولې. د یو سوال په ځواب کې د کسٹم چیف کلکټر محمد سلیم وویل د بری د کاچاکبرانو پر ضد پلټنې روانې دي، خو وای له افغانستان سره سیمه زیاته ده او د څار لپاره ورسره د کارمند دانو کمائی دی.
سب سے ہمارا جو ولنریبل ایریا وہ یہ چاغی بیلٹ ہے.
ترٹولو غزمنا د چاغی سیمنا هلته یوازې ان سلویخ لوی لاره ده. د کسٹم چیک پوسټونه یوازې پر لوی لاره دي. په لوی کچا کاچاک د حران، خوزدار او قلات ډیویژن څخه کیږي. چرته چې په سلهاو کیلومتر کې د کسٹم چیک پوسټي نشتا، ځکه اوس به د کسٹم واک اف سی او لیویز دواړه عملی کولای شي.
موږ نه جو ہے یہ اف سی کو بھی اب یہ اختیار جو کہ کسٹم افیسرز کا اختیار تھا اب یہ اف سی بھی استعمال کر سکے گی.
د چارواکو په خبره د کاچاک د مخنیوي لپاره دوا نوی چیک پوسټونه په چاغي کې او دوا پنوشکي کې جوړ کړي او لدې ورستو به د کسٹم چارواکي د اف سي او لویز د چارواکو سره په ګډه غزمی هم کوي. په بلوچستان کې د روزي په میاس کې د نورو خوراکي توکو د ګرانۍ ترڅنګ د بوري د 50 کیلو تیلې بای له 4,200 روپو څخه 8,200 روپو ته لوړه شوې ده. د کسٹم چارواکو له اوسنوي عملیاتو پس په مارکیټ کې د بوري په قیمتونو کې تر اوسه کومه کمی نه لیدل کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او
د پېښور په یو بازار کې چې استعمال شوی جامع خرڅیږي، جامع اخیستونکي وایي چې وړاندې به یو جوړه جامع دلته په 300 روپۍ ترلاسه کېدی شوی، خو اوس دوکانداران د وی جوړي جامو پیسې 100 روپۍ غواړي. نور تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په ریپورت کې وګورئ.
پېښور کې د جناب پارک او باچا خان چوک تر منځ د ریل ګاډي په پاټو د استعمال شو جامو بازار لګې دلی وی چې په کې د هر قسم کپڑے او رنگ کمیس پر توک پرزانه بیا تر لاسه کې دي شي.
په ټول حساب نه د جوړې جوړې پیسې بي
پدې کې ګران هم
یو دی کې یو دی کنه 200 روپے لو یو دی هغه ته خشره وي لکه هغه لاندې جوړې وي هغه به اسی نه به کې الو او مالا غریبانه راځي د اختر د پاره بازدغه وسه کی
ګرانی جوړیم پکې وی
ګرانی جوړی پکې
1500
یاره بچی ډی شه دغه 1500 وسه کی زیاته وسه نه کی غوري.
وای مخصوص تنان کلی په کلی مالت په مالت په موټر سایکل ګرځي د خلکو نه استعمال شوی جامې په ارزان بیا واخلي بیا یې دیل راوړي پاغه کی چانو شي دا غی شوی اشه د جامې یو طرف ته شی او د استعمال جوګه بل طرف ته زیاته د خادو یا د اختر په موګه خلک دلته راځي او ځان لپاره کی جوړي خوخی
بس خوخ مداشو بد بدری جوړم پکې د خیره واغستی او بازار خو مزیدار خو بازار دی او پټک وته وای او مونږ ډیر وخت پس رالو مونږ لورالو چکر مراوالو او ډیر وخت پس رالو او بس د جامع او د رنگونو کلرونو ته ګورو کلرونو خو ډیر دی وخسته کلرونه دي او چې وړاندې سم کم ریټ کنو اغه ریټ کوس نه دي.
وای وړاندې بدلته د علامه یار دی وی جوړي بیا 300 روپو نه جگہ نو او اوس دکاندارانو ته 200 نه تر 100 روپو پورې قزه کوي. د مخ کې 15 شپک جوړي جامع په خولي خو اوس ته زیاتو اغستو وس نه لري. وای په دې بیا بیا هم ارزان دي ځکه چې دی وی جوړي صرف د ګاندولو تر زیاده 100 روپو نه زیات اخلي. خو دغه بازار دکانداران وای د کم کی مد په وجود گا کی کیمرا غلو دي
15 نه دغه 15 ورځې د 15 کال یا 3 کال مخکې هغه گا کټو خو سودا خو کاروبار کړه اوس مهنګایم زیاته شوې ده او اوس کارونه ټپ شوې دي کارونه مارونه نشته د 15 نشته خلکو سره بسرو کو د دې وسم نشه چې روټې ولی هغه ولی بس دا بشرته ولی مخکې به 3-15 جوړې له اوسه یو یا دوه ولی یا وانلی بس هم د سپاتې شي.
دا په داسې مهال ده چې 13 د پاکستانی معیشت پاک د نړیوال بینک خپل نوی راپور کې ادا کړی چې دغه هیواد کې نور یو کم سلویخ لکه تنان د غربت د کرښې نه د ګرانۍ بېروزګارۍ او سیلابونو له امله لاندې پرېوتي دي. بینک وایي 3 میلیونه تنان د وړاندې نه د غربت په ژوند کولو مجبوره دي او دې کې را روان وو کلونو کې د نورې اضافې وغیره ښودل شوې ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا خبر.
د وی دی ور ډیرو قدمونو لیدونکو او اوریدونکو دا واز مونږ د نن ماخصن یو ساعت دروانو شرو خبرونه چې د واشنگتن ډی سی مو تاسو ته وړاندې کړې په دې هیله چې د دې پروګرام هغه مطالب او مضمونونه او رپورټونه تاسو ته پام ورګرځیدلې وي او مخکې دې چې تاسو نو رخصت واخم وایم چې سبا یا بل سبا اختر وي نو تاسو ته د خوشحال اختر هیله کوم په خوشحالی سره تیر کړئ په دې هیله چې د روژې مبارک میاشت مو هم په خیر تیر کړی وي نو له تاسو اجازه پاړم علامه مرشد.